شهیدا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د رواني خبري غړای د سر موضوع د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره هغه 2.5 کروڑ روپو فندونه دي چې دوی ته د زیانونو په تاوان په حیثیت سره ورکول کیږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې مراوړي. که تر پایه را سره مل پاتې شي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبه خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فند جاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورم کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې دي. نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیو او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لکتر لګ 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورم کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې دي. نن د دسمبر په 6مه په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټه غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د خیبر پښتونخوا لا وزیر علي امین ګنداپور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورم کې تر هغې دوامدار امن نشي راتللی تر څو چې هلته بنکر یا وسله ختم نه کړل شي. په غونډه کې د حکومت لخوا د کورم د امن لپاره جوړ لوی جرګې د اقداماتو جاج واخیستل شو. په عین حال کې په سیمه کې د کشالو د وارای لپاره جوړې حکومتي کمیټه ته وویل شو چې په سیمه کې پنخوتو کې خکیلو مخالف خواو ترمنځ د سولې لپاره کار ګړندې کړي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په کورم کې د نومبر په 28مه د مسافرو گاډو کاروان باندې په حمله کې د لسګونو کسانو د وجل کېدو وروسته هلته په سیمه کې غیر یقیني صورتحال پیدا شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفندیار خټک پرون مشال لیلو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فنډ جاري کړی دی. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوډ مشال لیلو ته وویل دا فنډونه د 1300 راجستر شوو کورنو لپاره جاري شوي او د سیم کارتونو په لاره به خلکو ته د مرستې 2 قسطونه ورکړل شي. د شمالي وزیرستان کډوالو تر دې وړاندې د میاشتنیو مرستو د ځنډېدو خلاف په روانه میاشت کې په بکه خیلو کې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی وو چې د دسمبر په 13مه د حکومتي ډاډګرنې وروستۍ ختم کړی وو. د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لري ته وویل حکومت دې د دې ترڅنګ د کډوالو د واپسۍ لړۍ هم زر پیل کړي او د ړنګو کورونو تاوان دې هم ورته ورکړي. په لنډی کوتل کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکی له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دي د پخوا پشان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی و کوم چې په دره ادم خیل کې موقعیت لري. د محصلینو د اتحادیې مشر راجولي شینواري پرون مشال لیډیو ته وویل د پیښور پوهنتون درجه تر فاټا پوهنتون لوړه ده او د لنډی کوتل زده کوونکو ته نږدې پریوزي نو ځکه دوی د حکومت پریکړه نه مني. بل پلو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لنډی کوتل منتخب استازي او په کابینه کې د مذهبي امورو وزیر عدنان قادری پرون مشال لیډیو ته وویل هغوی د کالج د زده کوونکو د غوښتنو په اړه د لوړو تحصیلاتو ډیپارټمنټ سره خبرې کړي او حسب یې وی چې یو مناسب حل ورته راوباسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم، روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمیر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19مه په پیښور پوهنتون کې د ټولنې د تندروي او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وکړه. نوموړي وویل د ګرانټونو په ورکولو، تربیت او هنري پروګرامونو له لارې حکومت کوشش کوي چې ځوانان خپل کار روزګار وکړي او مثبت اړخ ته یې پام واړوي.
مونږ احساس لون پروگرام سٹارٹ کړی چې هغه کې مونږ درې نواله 15 چې کم مرګري هغه میلاو شي او یو بزنس ائیډیا هغه لا مونږ 50 لاکھ روپو پورې قرض ورکو. مارک اپ انټرست یو روپې پینشته. مونږ چې کم سټوډنټس دی هغه د پاره مونږ انټرنشپ پروگرام سٹارٹ کړی دی هغه ته مونږ ورکو 25000 روپې 200 کسانو ته هر 3 سیزن د پاره ورکو دا وس جاتو ان شاء الله.
صوبای وزیر وویل چې حکومت 80000 ځوانانو ته تربیت ورکولو پلان لري چې 80% ته به پکې ګرانټ ورکول کیږي او 30% نور چې غواړي بهر هیوادونو ته ولاړ شي ورسره به پته کې مرسته کیږي. غونډه کې د حکومتي چارو سربېره د پوهنتون استادانو، خبریالانو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف ای اے پر درو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو د خپل دوه افسرانو چې د دوی په وینا خپل وظیفه په سمتوګه سرته نه ورسولې د گرفتاری خبر ورکړې. د پاکستان ډان ایکسپریس ټریبیون او پاکستان ابزرور پاڼو هم دې موضوع ته په کتو لیکلي دي چې په یونان کې د یوې بیړۍ له حادثې سره تر مخ کېدو وروسته په پاکستان کې دا کاروي شروع شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې دا گرفتاری د پنجاب په فیصل آباد کې شوې دي. د دسمبر په 14مه د یونان له ګافدوس ټاپو سره نږدې دا کښتۍ ډوبه شوه چې پکې 15 تنه ووژل شول او لسګونه کسان ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي وو چې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته یوناني او ساحلي ساتونکو و سلویخ پاکستانیان ژغورل دي. نن سحر وختي د اوکراین په مرکز کیف او جنوبی سیمه خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو لپاره د عمومي هوایي برید خبرداری ورکړل شوی و. په عین حال کې د اوکراین د پوځي ادارې مشر سرګی پاپکو وویل روس د اته توغندي یوازې په کیف وویشتل. د اوکراین خارونه او زیربناوي په باقي د ډول د روس د بې پیلټ الوتکو توغندو بریدونو لاندې دي. په عین حال کې د اوکراین ځواکونه چې د وسلې او سرتیرو د کمی سره مخامخ دي د اوکراین په مشرقي برخو کې د روس په پرمختګ کې د ستونزو سره مخامخ دي. عیني شاهدانو وویل چې په کیف کې بېلابېلې چاودنې شوې دي. د کیف په هولو سیف ولسوالۍ کې په حمله کې یو تن وژل شوی دی. د پاپکو په خبره په هغه برید کې ښایي بلیسټیک توغندي او جدید هایپر سونیک توغندي کارول شوي او زیاته کړه د ګیسو پایپ لاین ته پکې زیان رسیدلې. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږیږئ. خبرونه مرته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب هم اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره حکومت فندونه جاری کړي.
د دوه میاشتو په یو ځای دوی ته دوه د پاسا بیا کروڑ روپۍ دا ریلیز شوی دي چې د دوی نور هم پکای جات شتا.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی انسدادي دهشتګردۍ عدالت ته وړاندې شوی.
پرون دی د کراچۍ کې په انسدادي دهشتګردۍ عدالت ته پیښ کړو.
او د دسمبر په 15مه نامتو طبل نواز زاکر حسین لدی دنیا لاړو. د زاکر حسین په اړه ځانګړی راپور هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبري غړای دا او د دې خبري غړای د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ناورینونو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان د خلکو د میاشتنۍ مرستې لپاره 2.1 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. یاد اداره وایي په دې کې دوه کې به 300 کورنیو ته د دوه میاشتو مرسته په یو ځای د سیم کارتونو په لار واستول شي. د شمالي وزیرستان بیدایشو کورنیو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره د روانې میاشتې په نیمایي کې نږدې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی و. نور تفصیل عمر وزیر نه.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک او ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره 2.1 کروڑ فنډز جاری کړي. د دوی په وینا د 2 میاشتو مرستو په لړ کې 3,300 رجسټرډ کورنۍ لپاره جاری شوه چې هر کورنۍ ته به د دوی د موبایل سیم په ذریعه په ورځ 2,000 روپۍ لګلې شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د 13 اونۍ نه بکا خیلو کې احتجاج پیل کړی وو چې د دوی په وینا د 3 میاشتو نږدې مرستې یې ځنډول شوې. دوی د بنو میرامشاه سړک د ټرافیک پر مخ تړلی وو. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
کوم رجسٹرډ کډوال دی اوس پورې واپس نه دي تللي. میاشت په میاشت مالی مرسته حکومت کوي. د 2 میاشتو په یو ځای دوی ته 2.5 کروڑ روپۍ دا ریلیز شوی دي. د دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانې نه نو دوی ته به هغه هم ریلیز کوي. د دې سره سره پی ډی ایم ای اسفندیار خټک دا هم ویلي دي چې وزیر اعلی خصوصي دلچسپي ده په دې خبره کې د پاکخیل کیمپ کې چې کم د خلکو مشکلات مشکلات دی چې هغه په فوري توګه باندې حل شي.
د شمالي وزیرستان کډوالو د دسمبر په 13مه ورسته لاغې احتجاج ختم کړ چې د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل. د پاتې نقد مرستو ورکولو او ورپېښه ستونزو د حل کولو ډاډ یې ورکړ. کډوال وایي چې حکومت د دوی خپلو سیمو ته هم واپسي نوره یقیني کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
میش خو لومړی غوښتنه دغه وه چې میش د خپل کلي وطن ته ستنه کړي. ورسره د میش نه چې قیمه شل زره روپۍ میاش په میاش د کډوالو ته میلاویږي، هغه د تیرې څلورې میاشتې نه بند شوې. دغه رنګ د کیم چې قیمه مسئلے مسائل وے دا درخواست کی چې دا خال ته نه خپل کلی وطن ته ولاړل شي او کچیر ته د یک علاقہ کلیئر کړی زر نظر د کلیئر کو.
د کډوالو و پسې پاړه د پی ډی ایم ای ویان د احسان دا وړتیا تکړه چې فوز د دوی د سیمو د کلیئر کولو عمل روان کړي. څنګه هم چې د دوی سیمه کلیئر شي نو پی ډی ایم ای تیاری نیولې چې د دوی د واپس عمل پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
اس مشال ریڈیو تو وگی اور ادن کو د په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم یو فعال د پلټنو لپاره زندان ته لیږلی دی. د پی ټی ایم د گرفتارو غړو وکیلې منیدی کاکړي پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو د غورځنګ د کراچۍ څانګې یو مشر او د پښتنو د قومي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړی مدیر رحمان چې په حقیار مسجد پیژندل کېږي د دسمبر په 13مه تر نیولو یوه ورځ وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. هغه وایي چې پولیسو له عدالت وغوښتل چې مسجد ورته د پښتنو لپاره وسپاري خو قاضي ورسره ونه منله او په عدالتي تحویل کې زندان تو اوس پر نور تفصیل لکراچای نه نیازلی راکړي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د نیولې شوې غړو وکیلې منیزه کاکړي د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې د پښتون قامي د خیبر د جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي او په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځای مشر مدیر الرحمن عرف حقیار مسید چې پولیسو نیولې وو د دسمبر په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا نوموړې د کراچۍ زندان ته ولېګو.
د پښتون قامي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي حقیار مسید چې خپل مدیر الرحمان دی پرون دی د کراچۍ کې په انسداد دهشت گردی عدالت ته پیش کړو او د دغه خلاف دوه اف آی آر نه راوړي په کم کې چې په یو کې دا تور په لګولې وو د سره ګرنېډ بم هو او ورسره یو پیستل وو چې کم لایسنس نه وو ورسره.
منیزا کاکل زیاته کړی چې پولیسو د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې حقیار مسید پولیسو ته په جسمانی ریمانډ وسپارل شي خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه زندان ته ولېګو. د کراچۍ جمشید کوارټر پولیسو د دسمبر په 18مه د حقیار مسید په ضد دوه مقدمې درج کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې حقیار مسید پولیسو په دروغجنو مقدمو کې نیولې دي. نور الله ترین زیاته کړی چې حقیار مسید د دسمبر په 18مه د کراچۍ خار د فقیره ګوټ سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو لخوا پورته کړی شوی وو. نوموړي ویلي چې دوی په سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې هم دا رپورت درج کړی دی.
پر 18 دسمبر باندې مخستانه ماښام د لمانځه بعد دوه درې موټر سایکل چې پر هغه باندې پولیسو او تقریبا اته نه موټر سایکل او یو ویګو ګاډي په ساده وردی کې په ساده کپړو کې خلګو دارالو دالته دوه کسانو چت کو یو بل کس چت کې نه یم نو میو او یو حقیار مسعود چت کې.
د پی ټی ایم د کراچۍ مشرانو پر سن حکومت او سن پولیسو سختی نیوکی کړي او ویلي چې د سن حکومت په وینا پولیسي په غړو دروغجنې مقدمې جوړوي او دوی زورول کیږي. خو بلخوا د سن حکومت تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د نور الله ترین په وینا چې د پی ټی ایم یو بل مشر علي وزیر چې د ګډانی په زندان کې بندي د دسمبر په 18مه د بلوچستان او سن پولیسو لخوا په هم په یو ورځ دوه بیلابیلو ځایونو کې دوه مقدمې درج شوې دي. د سکر پولیسو د دسمبر په 18مه د علي وزیر په ضد د ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو او خلک د ریاستي ادارو د پزت راپارولو په تورونو مقدمه درج کړی و. هم په دغه ورځ بیا د بلوچستان هب پولیسو د علي وزیر په ضد د پولیسو سرتیر نه د ټوپک اخستو او د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته ویلي چې د سکر پولیسو لخوا د علي وزیر په ضد مقدمه نن د دسمبر په 19مه سن های کورټ کې چیلنج کړی ده او بیا د بلوچستان په هب کې درش کړی شوی مقدمه هم د پی ټی ایم غړو په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی دا. علي وزیر چې د اگست په 3مه په اسلام آباد کې نیولې شوې وو، په اسلام آباد، راول پنڈی او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بند رستو نوموړی د نومبر د 14 نیټې راهسې د بلوچستان په حب کې زندانی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته وګی پرون په پیښور کې له تشدد او تندروینه د ځوانانو د لری ساتلو په مخه غونډه شروع شوه. د غونډې ویناوالو پر وویل بیروزګاری، غربت، اقتصادي مسایل او ځوانانو ته کمه پاملرنه کول ځوانان د تندروی لوري ته بیایي. په کابینه کې د ځوانانو د لوبو د چارو وزیر سید فخر جهان مشال ریډیو ته وویل د ځوانانو د بهبود لپاره پروژې پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پرې راپور لري.
دغه درزنه غونډه کې ویناوال ویل چې ټول هیواد او بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې په خاصه توګه د ځوانانو بیروزګاری، اقتصادي مسایل او بیا ټولنه کې د زغم کمی داسې علتونه دي چې ولس تندروي او ترهګرۍ اړخته بوزي. د پیښور پوهنتون د کریمینالوجي ډیپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین مشال لیړو ته وایي چې نړیوال، ملکی او سیمه ایزو اسبابو سربیره د هیواد دننه کشالې او خلکو ته د حقونو نه ملاوېدل هم د دې غټ اسباب دي.
کوڅګورا باز د سوسایټي یو روټین مسائل دي، هغه به ته روټین کې اخ کانټیکس کې دغه سولوشن به لاټه بیا د دی بیهایند مذهب راوستل یا فرقه راوستل یا بل ریجنل یو تړکا لګول د سم مسائل خرابيږي، مسائل ټکیږي نه.
اونډه کې ګډون کون کې د کریمینالوجي ډیپارټمنټ د دریم سیمسټر د کون کې کشمالا شاوای چې باید تعلیمي نصاب نه هغه مواد لری کړی شي کم چې کرکا او نفرت خوروي، بلکې د زغم پیدا کول مواد پکې ورګټ کړی.
لوجی خپل منځیش خړه هم نه هواریږي او وای د پاړه چنار مثال د ټولو وړاندې دی او وای خپل کور ته هم نشی تللې.
کزه د خپل پرسن زو درته ویم ستا سمو کوم مسله روانه ده سر د پاړه چنار کې مین مسله دغه دی څنګه خپل منځو کې ممکنو نه زو خپل د پرسن لوغه وایم الته مو خونی کې سکوم مشمون دي سر وړوړ کې دي او 75 دین شولې سر او سکول ته نه دی لوړ الته کيو ایجوکیشن سیستم دی ا خراب ته سر پر سر پند ایکستریمیزم سمو یو الته یو نما ور کړی دی صدا دغه کوم دی دغه کوم دی د دې وژنه موږ ایکستریم لول د دور ایکستریم لول ته وختو د ته سوچ نشته چې موږ کوم ځوانون دی هغه کوم طرفه کړی دی پر چینور کې کوم دی پنسل پوزې مو ټپا کړی دی مشومتا.
خو بیا صوبایي حکومت وايي د ځوانانو تعلیم، هنرونو او په مثبت حالو چلو او په روزګارونو کې مصرف کولو لپاره دوی یو شیر منصبې پیل کړی دی چې ځوانان په دغه کې مصرف شي، دا کشاله به هواري شي او دوی به د تندروي ترخه غره او د پرتشدد رویو نه مخ واړوي. په دې موقع د ځوانانو او د لوبو صوبایي وزیر سید فخر جهان خان مشال لیډو ته ویل
یو مونږه احساس لون پروگرام سٹارٹ کړي چې هغه کې مونږه درې نه والا 15 چکم مرګري هغه میلاو شي او یو بزنس ائیډیا هغه لا مونږه 50 لک روپو پورې قرض ورکو. مارک اپ انټرست یو روپې پینشته چکم زمونږه پړه لکم نه دی هغه صرف نه کوریم نشته سو پیت بارم نه کې دی یو روپې مونږه هغه لا هم 15 لک روپې ورکو ځان لا کوپی رکشالي ځان لا پیسر سټیشن کولاوي ځان لا پیور میستری دکان کولاوي مونږه چکم سټوډنټس دی هغه لپاره مونږه انټرنشپ پروگرام سٹارٹ کړي دی هغه ته مونږه ورکو 25000 روپې سو کسانو ته هر 3 سیزن د پاره ورکو دا وس جاتو ان شاء الله. سلورم زمونږ چکم پروگرام دی هغه کې مونږه 60000 نوجوانان چکم دی هغه ته مونږ ټریننګ ورکو، ټریننګ نه بعد 70% ته مونږ ګرانټ ورکو، 30% چکم ځان لک پل بهر ته تلواړي او بهر ته جاب ملاويږي آی کی سعودي عرب دی ان چاینا دی ان جاپان دی.
دا زیارت پورس په خور پهنتون کې پیل شوی د ورځنه د غونډه کې د ځدکونکو نه علاوه حکومتي چارواکو د پهنتون استادانو د تنروي عزت صبح ادارې مشر او خبريالانو هم ګډون وکړل. خپل وینا کې په دې تکرار وکړ چې ټولو تعلیمي ادارو په شمول دینی مدرسو کې باید د زغم په موضوع داسې غونډه بیا بیا وکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په لنډی کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج محصلین وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د دې کالج الحاق یې د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی. په خو دا کالج تر 500 کالو پورې د پیښور پوهنتون پورې مربوط وو، خو حکومت د روان کال په اګست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره یو تړي. په دې اړه تفصیل فرحت شینواری نور.
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولی شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پیښور پوهنتون نه فاټا پوهنتون ته سپارلو پریکړه نه مني او په کار ده چې پیښور پوهنتون سره برقرار وساتل شي.
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیاته لري، دا زور ده چې دی کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای. ما ته بچې دی کنه سبا له اتیسټیشن مسله یې، زما ته بچې دی کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي، ما له خو چې دی کنه بالکل نه کنټرولر وړي، نه چې دی کنه زما له کلاس پور وړي، یو کس چې دی کنه زما نه کالج نه چې دی کنه زما ډاکومېنټس نه وړي، زه به زمه زه به خپل هغه در ادم خېلو لزمه.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو پخوانی زده کوونکی امان علي هم وایي چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي.
پټ یونیورسيټي چونکه درا دمخیل کې وپیدا او درا دمخیل چې دا د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی. ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي، نو زمونږ دا هغه تر صحیح چې دا ډیر زیاته ګرانه ده. پاسیبل نه ده چې زمونږ خپل ډاکومېنټیشن د پاره هلته لاړ شو، اپلیکیشن هلته ورکول، یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پېښه شي او زمونږ بیا هلته لاړ شو په در ادم خیل له د خپل ستونزه یا خپل مسلې حل کېدو لپاره تر صحیح زمونږ ته ډیر زیاته مشکل او ګرانه کیږي.
په 2014 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وا، خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني. د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بی ایس پروګرام کې څه باندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک.
تاس مشال لیډو ته غوګي په خیبر پښتونخوا کې د بنذیر بوټو خزینه پونتون اتمه کلنۍ د ستوره تر سره شوې ده. د دسمبر په 19 نیټه په پیښور کې په یو ځای هوټل کې جوړه شوې دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ. په دې موقع په بیلابیلو شوبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو 401 زده کوونکو جنو یا جنکو ته سندونه ورکړل شوي او په غوره کارکردګۍ خونکو 68 جنکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې راپور کې راکړي.
د دستوري پر مهال د شهید بنظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیګري تر لاسه کوونکو جینکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي څرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه،
زمانم سیما دې زنا ګومان سره تعلق ساتم، فزیکل کیمستري چې کوم دې آ سبجیکټ کې ما ایم فل ډیګري حاصل کا، زپو فیملی کې واحد چې نه ما چې ما دونه تعلیم حاصل کو، اسپیشلی چې کوم ویلج سایډ سونه سټریک نسوی په جنې باندې چې اغه ته زه او خیما چې جنې ایجوکیشن چې حاصل کی او تعلیم بے ځای نه زی.
مونا مانا دیا صابر دے ز پرچینار والا ایم ما ایم فل ڈگری وکا کیمسٹری کی، ایم اورور دے ز اگڑی رضیاتا سپورٹ کڑیم، پل پلار دی رضیاتا سپورٹ کڑیم، اس لکا پرچینار کی چ لیاری باندھی التا اگر اتلائی نشی دلتا کنی ما پلار دی رضیات واٹر مون ودا چ اگا ما وک سیدا شے او جلکای والا سبق اگا د سی وی سے لکا انسان پخپل خپو ودریگی.
زمانم سندس نورین دے او ز د پشاور نیم او نن زم د کنوکیشن رزوا او نظام چ دے ایم فل کمپلیٹ شو الحمدللہ. انشاءاللہ من ریسرچ ورک کڑے دے ام ودا انڈسٹریل لیول باندی پبلش کو ملک تا اکانومی تا فائدہ رسول واڑو.
جی زمانم دے کرن شپی او اوبویسلی زہ ہڈر زیات خوشالے ہم چی ایونچولی بس من تے ڈگری نی ملاو شولے او انشاءاللہ د دینہ مخکب من خپل سبقونه چکم دے پروسیڈ کو.
د کانوکیشن په دستوره کې ډیگری ډیګری تر لاسه کوونکو ځینی جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې د خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جنکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډیر زیات خوشحاله یم، بے حد خوشحاله یم بچه دومره کامیاب شي ډیگری واخلي. د لور خو هم دا دغه چې کامیاب شي، بس دا نن سبا وخت سره راغلی دی چې تعلیم ونه کی نه جنکه ډیر رست پاتې شي.
ډیر زیات خوشحاله یم لکه موږ لدا په کار چې موږ د خپل بچی ښه طریقې سره سپورټ کو او بیا هغوی د په دې تعلیمونو کې کامیاب شي او بیا د خیره سکورونه هم د خیره باد شي.
د الله تعالی شکریا ادا کو او زما ټولو میاند ته دا خواست دی چې په خپلو لویانو ښه تعلیم وکړي او ښه تربیت ولا ورکړي.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل که خزي تعلیم تر لاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبولې شي او خپل ژوند به اختیار جوړولې شي. هغه زیاته کړه چې په دې لړکی د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارکباد هم پېښ کوم د ټول سټوډنټس ته چې چا نن ډیګری نه حاصل کړي او دا یو ډیر پوزېټیو هغه دا سٹیپ دا بینظیر بھٹو پنام باندې یونیورسٹیاں نے کلو شے ہوئے اور جو ڈیر خوشحال میں جنن مونگ چې کم فیمیل اسٹوڈنٹس تھی وہ چې کم نن ڈگری نے اثر اس لیے دا دے مونگ صوبے فیوچر دا مونگ صوبے سافٹ امیج دا دا با مونگ صوبے سافٹ امیج کریٹ کی اور دا با مونگ صوبے ایمبیسیڈر سی.
په دې دستور کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د ښځو ګډون ضروری دی. هغوی غوښتنه وکړه چې په حکومتي او ولسی کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټول ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوي برابر کړل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تراغوم. په کورم کې د شخړو نه پس هلته کې د دوایانو او د خوراکي موادو کمی دی. په دې اړه باندې زمونږ همکار طارق الکری دا راپور برابر کړی.
دا د درو مشکلات دي چې به میډیسن شتان نه تبي دوای می لويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغلته د نوموړي په خبره د بیماری متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانۍ سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نور خلک هم د خپل خپلوانو مریضۍ ته خفه دي. ځایي اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوځي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامي خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک، څکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو قلت هم راغلی.
ډیزل او پېټرول نه خوندي واجی سي او موږ نه پنځه شپې ورځې بعد روغو او د ماشوم ته ډېر تکلیف دی. سپاتال ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او سپاتال کې څه شته نه. ډاکټر مینا وکړه او څه سره شته نه څه موږ روکې د ماشوم وخوري.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل، زازی، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل الرحمن پر 13 دسمبر مشال لډیو طویلې باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې راغلی دی.
یخ پلا خو حکومت جوالار نه توب کړی دی پریګدی مانا به مور انزور نشو وړای نشو لولې انداسې ترې منګال به توخې هم انداسې به شروع به توخې هم چې هغه څلور طرف په کلا باندو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرستر محمد رسی پر 13 دسمبر په پېښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاص سوالې زکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سمرا پوری د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده نو فرهمی د هوایی لارو په ذریعہ کړي. سیف زیاتوی په سیمه کې وو وی زره ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوې دي. په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمن د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلې دلو هغلته ټولې د تګ را تګلارې تړل شوې. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له 10 ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 21 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې پکې تر 2.5 سوه زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي، خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یا اوس د خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړې کړې دي. نن د دسمبر په 6مه په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټې غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورمه کې تر هغې دوامدار امن نشي راتلی تر څو چې هلته بنکرې، اسلحه او مورچې نوي ختمې کړل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفندیار خټک پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړي. په لنډي کوتل کې د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج د کونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دي د پخوا په شان له پېښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اګست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی و، کوم چې په درادم خیلو کې موقعیت لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم، روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمیر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19مه په پیښور پوهنتون کې د ټولنې د تندرویه او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې 2 ورځنۍ غونډه کې وکړه. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې پر 3 انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو او د خپلو 2 افسرانو چې د دوی په نه خپل وظیفه یې په سمه توګه نه وه ترسره کړې گرفتاری خبر ورکړې. او نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیف او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. اوس تاسو په هم یو راپور ته راغلم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې زیات شمیر خلک له غربت کړیږي. د یاد ادارې د بشري حقوقو د همغږي ادارې اوچا وایي په دغه نادارو کورنو کې هغه هم شامل دي چې تازه لګوندي هوادونو ملک تستنی شوې دي. اوچا وایي همدا علت ته چې کورنۍ او اړکیږي چې خپل د کم عمر ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. همدې ادارې د جمیل راتک مخ کې ویلي وو د افغانستان د نه اته سلويخ سلنه خلق د غربت لکر خلاند جون کوي. تفصيل صالح محمد صالح نور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندیشنه لري چې له بیوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنې سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 38% د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند دی کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for روزګارچا په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دا هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنیږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړباسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لک خود کار غوښتون کې زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبی دا ټرالی چلوم، سار روز نن کې غریبی وشي، شل دې روپۍ ما خامہ کوی وکړو، دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کال عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي، او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته، خسار راوز ما خام پوری یاد دې څلور خلک پوری پاره زمون کې چی ام لیکي کور کې نه څوک نه شي کو سره فستیو کې چی ام نشته.
دینو مرستندوی بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاس نیوي لپاره چې په هغوی کې نوي رستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاس نیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 60% تر لاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوی. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، امریکا وایي د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه په هغه هیواد لګوي. دا بندیزونه هغه سلور بنسټونه په نخه کوي چې د واشنگټن په وینا دا د ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد عکس العمل ښکاره کړی دی، جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پرېکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بلستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلي دي چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولیو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او لیدونکو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف په یو مقدمه کې عدالت پریکړه په 13 دسمبر محفوظه کړي او د دسمبر په 23 به اعلانوي. د دې مقدمې چې د القادر ټرست په نوم یادیږي اوریدنه په هډیاله زندان کې وشوه. عمران خان له تیر یو کال راهیسې په زندان کې دی. عمران خان او د هغه میرمن پر خان لګېدلي تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خغه مرمن بشرا بیبي خلاف د 190 میلیون پاونډونو لرغلی یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندې کړه او په 23 دسمبر به اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکي یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی ته د 190 میلیون پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القدر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. د ملک ریاض 190 میلیون پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوی وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوی وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګیدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریا ټاون لخوا عمران خان او د خقم مرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست په هنتون جوړ کړو. د مقدمې د اوریدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او برتانیې نه راغلی پیسې حکومت باید په سرکاري خزانه کې جمع کړي وای. خو عمران خان په خپل بیان کې وویل چې القادر ټرست د خیر ښېګړې بنسټ دی او د ګټې په نیت نه دی جوړ شوی ځکه په ده لګېدل شوي تورونه بې ځایه دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اصل چې د دغه مقدمو په زیاترو اوریدنو کې حاضر وو او د عمران خان سره خبرې هم شوې وې. مشال رادیو ته وویل چې په نورو مقدمو کې عمران خان ته ورکړل شوې سزاګانې ځنډول شوې دي خو په دې مقدمه کې هغه ته د سزا ورکولو قوي امکان شته.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تا پخپل ہم احساس تے پدے مقدمہ کے بہوتا سزا ور کول کی گی. پدے کے عمران خان خلاف شہادتوں ہم دیر کوی دی او حالات ہم دخغه په حق کې نه دی نو دا امکان دیر کم دے چې عدالت په پدے مقدمہ کے خغه بری کړی دا سخکاری چې خغه ته سزا ور کړل شي زګه هو تحریک انصاف ته حکومت خلاف د سول نفرمانی د تحریک شروع کولو اعلان هم کړی دی. اوس بګورو چې د عدالت ته پریکړه اعلانولو او د تحریک انصاف سول نفرمانی تحریک شروع کولو نه پس حالات کوم خواته زی
سول نفرمانی کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په دې مقدمه کې ځنه تکنیکی او قانوني کمزوري شته او دا هم کې دیشي چې پریکړه د عمران خان په حق کې راشي.
عمران خان خلاف څه کیسونه دي؟ پاکی که جنون کیس دی، هغه یو د القادر ټرست کیس دی. خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلي وو چې دغه ته چې ته گواہی ورکړې ز ویټنس راسه ملک ریاض ته، مګر ملک ریاض انکار وکړي نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې. نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي ایز ا ویټنس چې بای وو دا ایز ا کیک بیک دا پیسې اخیستل شي نو ټیکنیکلی چې دا کیس کمزور دی کنه. او کچېری دوی سره د سی ویټنس موجود وای چې وو دا ملک ریاض په شکل کې وا دا ماف گواہی بل شي نو بیا دا امکان و چې بیا عمران خان سزا ورکړي.
د عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې وه. په فروری کې خغه او د خغه مرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 گواهان عدالت ته حاضر شول چې په خغه کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټري اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د تیل او ګیس د نظم ادارې د ګیس نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منظور کړی دی. اوګره له خوا د دسمبر په 13 خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د وفاقي حکومت له منظورۍ وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې نوي نرخونه عملي شي. عام ولس د ګیس نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. په دې اړه تفصیل اسما ګل ناور.
د خیبر پختونخوا سوابې 50 کلن شریف ګل چنان بې دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کا مختلف عمله لکه مستنزو سره مخ ته
دغه موسم د یخنۍ شو په یخنۍ کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار د چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریج ګنټه کو سلیریج ګنټه نه وي نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې 2-3 ګنټه د سی بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن په دې 3 ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به وینا حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار د چې ګیس خلکو تور کی خدای پیسې اوس ډیټینګ کې چې سیوا کې نه پوامني بوجم دی ډبل خرچې کیږي.
بلخوا په خبر کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نومه وړي پوینا ک یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بلخوا ته د بازاري ګیس اغستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نومه وړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه سرګند کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتواله د خلکو ستونزې نور زیاتې کړې.
ګیس خو په جمی کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه په دې یخنه کې خو ګیس ډیر ضروری دی. لوخه د پاره ګرمې په پکاري کپړو وینځلو د پاره پکاري مخله پدی جمی کی گرمو بنا بغیر نہ کی گرانی حکومت دی تنہ گوری چی گی سنشتا و کنشتا دی خلکو تا او بس پا مخا بلو نا دی چی سیوا کئی
بلخوا پا کرک کی زیگی دلی خوپا پی خبر کی میشت دکون کے سبحان اللہ وی چی گیست نشتوالی لعمل دا بازار تیار خوار راوڑی کم چی دا کورنی التیاوی نشی پورا کولی حقل حکومت و غختل چی دا اولس تنزو تا جدی پام وکڑی
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بهم امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک. نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکو هر ایک شی هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه لکه لمخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مو سلسل اضافه دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کم شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلی په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سحر لشپګونه تر 9 بجو د غرمې له 12 تر ماسپښین 2 بجو او د ماښام لشپګونه تر ماسخوتن 9 بجو پورې دي. آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تا ہوگی. پاکستان په انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی ان د استعمال مخه ونیسي. د حقوقو فعالان وای چې دا په انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادۍ له بنیادي حقا به برخې کوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د سوشل میډیا ځینې پاڼې ترل شوې دي او حکومت په انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دغه اړه د مشال د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی شاهین بونیری وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي. خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگټن کې د ډیجیټل حقونو یو سارون کې رمشا جهانگیر وایي چې د وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروسته له هغه مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په سیر انټرنیټ فایروال هم عملی کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلي چې د وی پی این استعمال په ډېرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خو پرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړ او ادعا یې وکړه چې دا د بدې د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړې ده چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادی بحران لا پسې خرابولی شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېرې ګټي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته وګی ورزو د افغانستان خوست. په خوست کې د روغتیايي انسټیټیوټونو فارغان د کاری زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د خوځو رول هم ضروری بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د هلته د جینکو پر مخ د ښوونځو او پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو وروسته 15 ورځې مخکې په روغتیايي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې شوې. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نور.
په خوست کې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینی برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظری او پروختونونو کې عملی زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیايي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راډیو ته وویل
سیاتمی وزارت څخه مداهله ده چې دوی د روز د کاونکو ته د کار زمينه برابر کړي. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې الهنيږي داغه پرېغو مسولینو ته باید دوی ډیره موخه ورکړي ځکه چې دینه هلي باید نشي مودان خوري شوی دو
د نیمه والیز د کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي، ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نشي اخیستلای. د روغتیايي زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
د خپل ادارې څخه دا غوښتنه ده ترڅو په راتلونکي کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازموینه چې دا هغه برابره کړي، د هغې وخت مونږ ته برابر کړي ترڅو مونږ د هغې نرسنګ څانګې څخه کوم سند د هغې نه استفاده وکړو او په وړو ځایو کې خپلې دندې ترسره کړو او اجرا کړو.
د روغتیايي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د ښځو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیايي زده کړو فارغ مرزا تراب ویل
مو په دریو کالونو کې ځینې داسې ناروغۍ ولوستلې چې دا غې زده کړه د تاسو مربوطه وه، یعنی په انسان کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه باید زنانه مخ ته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو ته ډېر ضرورت دی. پوښتنه مو دا ده چې زموږ خویندې ته لکه څه ډول چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شوې ده، خویندې ته هم په دې ډول اجازه ورکول
شي. که څه په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټونه شته، خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیاو ته په پام دي محصلانو لپاره د عالي روغتیايي زده زده کرو زمینی برابری شی. ده النور انستیتیوت مرسیال محمد اکبر نوری ویل
ولایتی او سرحدی ولایتی زمونگ اکثر اترپی خلق مرکز تا ده خپلو مریضوان و تداوی لپار رستگی نشی که ولی او همده دو کلن او دره کلن محصیلین چی دوی زده کری دی پسم دول ده دی چولنی معالی جا هم نشی که ولی نو ده علی نرسنگ لپاره دی علی کبی لگی لپاره ده چلور کلنی فارمیسی سند لپاره یو واشد ضرورت لدل گی که پخوز
که یاد دیوی اسمحال پخوز که ده شیخ زاید پهانتون ده تی پهانزی او ده احمد شاه عبدالی دلور و تیبیز دک رو سر بیره حکیم تنیوال النور قادری سلام او عبدالی دینیمه روختی از دک رو پا مواسو که سلگون محسنان پر زدک رو بوختی.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشئ، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسمشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تبلې د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقۍ مینوال خپه کړي. هغه د دسمبر په 15 د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. درې اویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقۍ ترڅنګ د غربي موسیقۍ له بېلابېلو ژانرونو سره هم اشنا وو او د خپل کار له کبله یې ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبلغ غوونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه یې نه ډکېدونکي بولي. نور د هارون بچا په راپور کې چې د استاد له غږولې تبلې په غږ پیلېږي.
پر تبله پریدون کې د غوتې د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېد. استاد زاکر حسین چې په 23 کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 60 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسیره د غربي موسیقۍ پر بېلابېلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړو. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هری هرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره پر تبله سنگت کړی و. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد زاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې د هغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې، بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخلې ده. ډېر
افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسٹ د دنیا نه لاړو. داغو تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالی ووډ لکه پورا ہالی ووډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي داغو، لکه بیا ناراضی تبلا زاکر صاحب چې کوم سټایل هغه ډیر سافټ لکه بولونو ډیر بهترین انداز کې هغه پیش کول. دو سٹائل چی کم دی غزل سر ڈیر مطلب میچ کولو. زاکر صاحب ہری ہرن صاحب سر غزل نو کے پلے کڑے دے او لک ڈیر یو خستہ وہ نہیں میرا مگر اس سے
محبت ہے تو ہے. د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپیژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
زاکر حسین استاد چې څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول و، نو دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکله ده په ټول دنیا کې تبله خوره کړه، نو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې بس ډېر تکړه سړی دی. ما ډېر کافی به اورېدو او دا ډېر ښکلي ښکلي اندازونه دي. زما لاسونو کې څه ناڅه دغه شته دی، ولې نشته دی؟ کافي کړي دي مونږ کافي. ماشاءالله دغه ډېر ښکلی کار و. خو زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل دی، خو لکه د زاکر حسین استاد دی چې مونږ څه داسې اورېدلي دي، نو مونږ پښتو غزلو کې مونږ غولي دي اغېشتیم دي تېره څه ناڅه داسې.
زاکر حسین د هند د یو نومیالی تبلیغ غونکی استاد الله رکا خان زوی او هم هغه استاد استاد حسین په اکثرو مرکو کې ویلي چې په وو کلنۍ کې لخپل پلارا تبلا زده کول پیل کړی ول. وروسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغ غونکی استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 زیږدیز کال پر هیواد طالبانو تر واکمنۍ سمدستي وروسته فرانسې ته کډه شو، وایي دی هم د استاد زاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد زاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته، کلاسیک موسیقي تبلې ته، چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم. دغه هنر داسې یووالی ده، یو مختلف و. دغه ادایګي، دغه سټایل، دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلغه کوي، ټول خپل هغه هنر نمایي کوي د سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان و. دغه هنر باندې، په دغه تبله باندې زمین وم.
د هندي حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد زاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړي دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندۍ او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو، خو غږولې تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.